حالا هم اسمت ساروان را در استودیو با خود داریم و بشنیم که در برنامه ساعت 8 چیا دارن. خوش آمدید ساروان.
دیر منن نیمی صاحب ستاره مشه قدر منو آوردون کتا است هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې په باب او له دې موافقې د بیلابیلو خواوو د هرکلی په باب معلومات درکوو. دغه راز دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو سره د تاریخي موافقې له لاسلیک وروسته به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ژر پیل شي. اجرایي رئیس عبدالله وایي د انتخاباتو پایلې تر فشار لاندې او د شخصي ګټو لپاره اعلان شوې. او د ترکیې ولسمشر له روسیې وغوښتل چې ترکیه او د سوریې رژیم دوه په دوه سره پرېږدي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د طالبانو له مشرانو سره به مخامخ وګوري او هغه وخت هم لري نه دی. ترامپ وویل له طالبانو سره سختې بریالۍ خبرې وکړي او باور لري چې په پای کې به هم بریالۍ شي. ډونالد ترامپ پرون د موافقې په اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل موږ موافقه لاسلیک کړه چې سرته یې رسولی شو. موږ هلته د خپلو عسکرو شمیر 8000 ته کمولی شو. د په عیني حال کې وویل که چیرې خبره خرابه شوه امریکا به بیرته ستنه شي او په داسې زور به ستنېږي چې چا به یې هېڅکله ننداره نه وي کړې. ترامپ وویل هیله لري چې دې ته به اړتیا نه پیښېږي. ډونالډ ترامپ هیله څرګنده کړه چې طالبان به خپلې ټولې ژمنې عملي کړي، د تروریستانو وژلو ته به دوام ورکړي او د هغو پر ضد به جنګ جاري وساتي. له بلې خوا د امریکا د ولسمشر د څرګندونو په اړه په یوه تازه خبر کې ویل شوي دي چې د له طالبانو سره موافقت تاریخي وبلله او ویویل چې له افغانستانه به امریکایي پوځیان ژر ووځي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هیڅوک باید له 19 کلونو وروسته پر دې موافقې انتقاد ونه کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې کله به امریکایي پوځیان له افغانستانه وتل پیل کړي وویل دوی به سمدستي په وتلو پیل وکوي. د امریکا طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپلو ژمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي طالبان به له نږدې څاري چې خپل تعهدات او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سولې ته څرنګه کار کوي. مایک پامپیو د خبرې پرون شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته خبریالانو ته وکړې. پامپیو له طالبانو سره د تشدد د کمولو پریکړې ته چې د فبروري له 22 تر 29 پورې وه په اشارې وویل طالبانو حتی که یوه اونۍ وه څرګنده کړه چې د سولې نیت لري او دا کار کولی شي. د افغانستان خلکو یې هرکلی وکړ. پامپیو د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اړه وویل چې که د شوي تعهد د عملي کولو لپاره کلک ګامونه پورته نه شي موافقه او ورسره خوشحالي به هیڅ وي. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یوناما پر ټولو افغان خواوو ژغ وکړ چې د تاوتریخوالي کم ساتلو ته دوام ورکړي. د امریکا او طالبانو د پریکړې له مخې د فبروري په 22 په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو یا اور کم اونۍ پیل شوه او پرونې او وړ مبرزه ورستۍ ورځ وه. په کابل کې د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو پرون شنبه په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې ټولې خواوې باید د جګړې د پای ته رسولو لپاره رښتینی او کلک ګامونه واخلي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې تر فشار لاندې او د شخصي ګټو لپاره اعلان شوې دي. عبدالله عبدالله د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د محمد اشرف غني مهم سیال ګڼل کېده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فبروري په 13 اعلان وکړ چې محمد اشرف غني په 50.4% رایو انتخابات ګټلي دي. د کمیسیون تر اعلان وروسته عبدالله عبدالله وویل چې دی یې نه مني. هغه پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل هیڅکله د دې ملاتړ نه کوي چې افغانستان په بحران یا تاوتریخوالي کې ښکیل شي.
اما اعلان نتایج انتخابات تحت فشار
د شخصي ګټو لپاره او تر فشار لاندې د ټاکنو د پایلو اعلان داسې وضعیت پیښ کړی چې د افغانستان خلکو که یې غوښتل یا یې نه غوښتل د هغو په وړاندې غبرګون څرګند کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې ویلي دي چې په سوریه کې ځان څنډې ته کړي او ترکیې ته وار ورکړي چې د سوریې له حکومتي ځواکونو سره معامله وکړي. تېره اونۍ په سوریه کې د ترکیې د حکومتي ځواکونو په بمبارۍ کې 40 ترک عسکر ووژل شول. د سوریې حکومتي ځواکونو چې روسیې هوایي ملاتړ کوي د ادلب د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړی دي. د ادلب زیاتې برخی لا هم د هغو وسلوالو په لاس کې دي چې ترکیه یې ملاتړ کوي. اردوغان پرون شنبه په استانبول کې وویل ما شاغلی پوتین ته وویل چې تاسو په سوریه کې څه کوئ؟ که غواړئ چې هلته اډه جوړه کړئ جوړه یې کړئ، خو زموږ له مخې لرې شئ. موږ او د سوریه رژیم دوه په دوه سره پرېږدئ، موږ به له رژیم سره هغه څه وکړو چې اړتیا یې ده. اردوغان وویل چې له پوتین سره یې د جمعې په ورځ تلیفوني خبرې کړي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند وایي پرون شنبه د ایران د روغتیا وزارت ویان پرون شنبه وویل چې په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 تنه د کورونا په وایرسو مړه شوي دي. له دې سره په ایران کې د کورونا وایرسو له امله د مړو شمېر 43 تنو ته ورسید. په ایران کې د کورونا وایرس 593 مثبت پیښې ثبت شوي دي. د ایران د روغتیا وزارت ویان کیانوش جهانپور وویل چې په 24 ساعتونو کې په ایران کې د کورونا وایرس 295 پیښې ثبت شوي دي. او د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د منځنۍ آسیا په دې زورواکي هیواد کې دا له 2015 میلادي کال راپرېخوا چې سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي ری انسانس غیر قانوني اعلان کړ لومړنۍ ټاکنې دي. باور کېږي چې د ولسمشر امام علي رحمان د خلکو دیموکراتیک ګوند به د پارلمان د استازو جرګې د 35 چوکیو اکثریت وګټي. درې کوچني ګوندونه هم په انتخاباتو کې برخه لري. زموږ اخله ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 په منځنۍ چپه 12:15 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 چپه اوریدای شي. د امریکا ولسمشر د ناتو سرمنشي او ملګرو ملتونو د امریکا او طالبانو د موافقه هرکلی وکړ. ولسمشر غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه د هرکلی ترڅنګ وویل
د موافقه ځینې برخې دي چې ضرورت ملاحظو ته لري او هغه په مستقیم مذاکراتو کې به طالبانو سره شریک سي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا په دې اړه وایي
په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې تعین کول دا د تلپاتې او عادلانه سولې لپاره زمینه برابروي.
دا به هم درته وایي چې په موافقه کې څه راغلي دي. د اورکم مونۍ له پای ته رسېدا وروسته د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي دا په طالبانو پورې اړه لري چې د تشدد زیاتوي او که یې کم ساتي. د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو او د خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. د امریکا او طالبانو ترمنځ نږدې 13 میاشتو خبرو وروسته بالاخره پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک وروسته له افغانستان او له نورې نړۍ پراخ غبرګونونه خپره شوي دي چې غټي کې فرشته جلالزی اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. خلیلزاد بیا د موافقې په اړه پر ټویټر یو لړۍ پیغامونه خپاره کړي چې وایي تر کلونه لانجې وروسته موږ له طالبانو سره داسې موافقه لاسلیک کړه چې د امریکا هدف ترلاسه کوي او افغانستان د سولې پر لار برابروي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ هم ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې لاسلیک د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو او له افغانستانه د امریکایي عسکرو د وتلو لپاره ګام و او دی یې ستایي. دونالد ترامپ له سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې ویلي چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي او غواړي چې د امریکا عسکر بیرته کور ته ستانه شي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ پرون په کابل کې و. هغه د سولې د موافقې تر لاسلیک وروسته وویل
طالبان باید خپل ټول اړیکې له تروریستي ډلو سره پرې کړي. دا تضمین کړي چې هغوی د طالبان تر واکمنۍ لاندې سیمو کې فعالیت نشي کولای. موږ افغانستان تر هغو نه پرېږدو چې دا داد تر لاسه کړو چې افغانستان بیا د تروریستي ډلو په بستر نه بدلیږي.
د امریکا او طالبانو د سولې په موافقه کې ویل شوي چې متحد ایالات متعهد دي چې فوراً به د حکومت او طالبانو ترمنځ د باور د پیدا کولو لپاره د سیاسي او پوځي زندانیانو پر خوشي کېدو کار وکړي. په دې ډول به د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د 5000 کسانو او له طالبانو سره د افغانستان د حکومت د زورو بندیانو د خوشي کېدو مقدمه جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په دوحه کې خبري اعلان ته وویل
Victory for the United States will only be achieved when America
د امریکا د متحدو ایالاتو لپاره برای یوازې په داسې شرایطو کې ممکن دی چې امریکایان او زموږ متحدان په افغانستان کې د تروریزم له ګواښه په ویره کې ونه وسی. موږ به د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هر کار وکړو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ستایلې دي. هغه پرون د امریکا او افغانستان د سولې توافق په اړه په غبرګون کې ویلي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د سولې له پروسې چې شدي لژکۍ ځوانان او نور خلک یې برخه وي ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دې اړه په غبرګون کې پرون په ټویټر لیکلي دا د افغانستان د خلکو لپاره له څو لسیزو جګړې او کړاو د خلاصون لپاره د سولې او روغې جوړې پیل دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د طالبانو او امریکا ترمنځ د سول د موافقه تر لاسلیک ورسته وویل چې دا موافقه مشروطه ده او مواد یې یوازې هغه وخت عمل کېدو ور دي چې طالبان پرې ودرېږي. د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله هم تقریبا د اشرف غنی خبره تکرار کړې ده. هغه پرون په کابل کې خبري اعلان ته ویلي چې
موافقتنامه مشروط است به عملی شدن سایر بخشا.
نو طالبانو لوري په خبره شوې اعلامیه کې امریکا سره د سول د موافقه پر لیکل شوی چې د ټول مسلمان او مجاهد ولس د خويندو او ورونو چې په دوه لسیزو کې درنې تاریخي مالی او ځاني قرباني ورکړي برای دی. په بیان کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په حواله لیکل شوی ل افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وټلو پریکړه او پراتلونکي کې د افغانستان په چارو کې هیڅ ډول مداخله یو لوی برای دی.
پرون ل طالبانو سره د امریکا د موافقه ل لاسلیک سره په یو وخت په کابل کې د افغانستان د حکومت او امریکا او د غراز د ناتو ګډه اعلامیه صادره شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان حکومت له امریکا سره ځکه ګډه اعلامیه خبروي چې لمخې تلپاتې سولې ته لار پرانستل شي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ وای افغانستان کې سوله د شاتګ په معنا نه ده. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
د افغانستان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو د سولې د ټینګښت په اړه یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې لمخې به یې پراخ بنسټه او تلپاتې سولې ته زمینه برابره شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د امریکا دفاع وزیر مارک سپر او د ناتو د سرمنشي ین ستولتنبرګ سره د همدې اعلامیه د خپرېدو پر مهال له رسنیو سره په یو ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل په دې اعلامیه کې د افغانستان د 40 کلن ناورین په حل هوکړه شوې چې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په پایله کې ترلاسه او عملي کیږي. ولسمشر همدا ډول د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو هوکړې پاړه وویل
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ توافقنامې هغه برخه چې اورکم چې یو نوی اصطلاح ده او بالاخره دایمي اوربند ته اشاره شوې ده همدارنګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل په اړه کوم توافق شوی دی له دې دواړو څخه هرکلی کوي. د موافقې ځینې برخې دي چې ضرورت ملاحظو ته لري او هغه په مستقیم مذاکراتو کې به طالبانو سره شریک سي.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر مارک سپیر له افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ او له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې ټینګار کوي او زیاتوي له افغان حکومت سره د امریکا ګډ اعلامیه به زمینه برابره کړي چې د تلپاتې سولې لپاره د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. د امریکا دفاع وزیر پر طالبانو غږ کوي چې له امریکا سره په شبي هوکړه عمل وکړي. دی وایي که طالبان په خپلو ژمنو عمل ونه کړي نه یوازې دا چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه به له افغانانو سره د خبرو چانس له لاسه ورکړي بلکې د امریکا متحده ایالات به د سولې هوکړه لیک هم لغوه کړي. هخوا د ناتو سرمنشي ین ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې سوله د شبیو پرمختګونو څخه د شاتک په معنا نه ده. د خغلی سټولټنبرګ له قوله افغانستان نور د ترهګرو لپاره امن پټن ځای نه دی او هغه وخت پای ته رسیدلی چې ترهګرو ډلو بل افغانستان څخه نوره نړۍ ګواښله. دی وایي له دې بهیر او د سولې له بهیر څخه د ملاتړ لپاره ناټو په افغانستان کې خپل حضور راکموي، خو د عسکرو دا کموالی به په مشروط او په وضعیت پورې تړلی وي. موږ یو ځای افغانستان ته راغلي وو او خپل حضور به په یو ځای ډول تنظیم او بیا به په یو سم وخت کې افغانستان ترک کړو. خو دا کار هغه مهال کولی شو چې موږ ډاډه شو چې افغان ځواکونه زموږ مرستې ته اړتیا نه لري او دا هیواد نور د ترهګرو لپاره امن پټن ځای نه دی. د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د ګډې اعلامیې له مخې د افغانستان له خاورې به په هیڅ ډول ترهګرې ډلې د امریکا او نورو متحدینو لپاره یې ګواښ نه جوړوي. د افغانستان به امریکایي او ایتلافي عسکر د یو مهال ویش له مخې وزي له طالبانو سره د خبرو لپاره به یو ټول ګډونه پلاوی جوړ او ترخوا به یې تلپاتې او پراخ بنسټه اوربند کیږي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د طالبانو او امریکا ترمنځ په لاسلیک شوي موافقه لیک کې څه راغلي دي؟ دا به هم له لنډې خبرتیا وروسته درته ووایو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ اخلاصي رادیو ورې ساعت 8:00 او 14 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او همې مطالب لوستلئ شئ. azadiradio.com زموږ د وی پاڼې پته ده. د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې پر اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه څلور برخې لري. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د دې هوکړې پر بنسټ به تضمین کیږي چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او متحدینو پر ضد استفاده نه کیږي، له افغانستانه به د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو جدول جوړیږي، هغه سیاسي توافق چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو مذاکراتو ته لار هواروي او جامع او تلپاتې اوربند رامنځته کوي. دې ته ورته شرایط د طالبانو او امریکا په موافقه کې هم راغلي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغان دولت او امریکا ترمنځ د هوکړې پر بنسټ چې یو نسخه ازادي رادیو ته رسیدلې، د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه سلور برخې لري. یو دا تضمین شوی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ ډول نړیوالې تروریستي ډلې یا افراد د متحدو ایالاتو او د هغوی د متحدینو امنیت نه ګواښي. دویم، له افغانستان نه د ټول امریکایي او ایتلافي ځواکونو وتلو لپاره مهالویش. دریم، د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو او د افغانستان اسلامي جمهوریت لخوا د یو ټول شموله مرکچي ټیم له لورې طالبانو سره د خبرو اترو په نتیجه کې سیاسي توافق ته رسیدل. او څلورم، تلپات یو پراخ بنسټ اوربند. د اعلامیې په لومړۍ برخه کې راغلي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د امریکا متحده ایالات سرګندوي چې القاعده، د داعش خراساني ډله او نورې نړیوالې تروریستي ډلې نشي کولای چې د افغانستان له خاورې نه د پلان جوړولو لپاره کار واخلي او د امریکا او متحدینو امنیت وګواښي. د اعلامیې په دوهمه برخه کې راغلي چې امریکا د دغه ګډې اعلامیې له اعلانولو او له طالبانو سره تر هوکړې وروسته په 115 ورځو کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر 8600 ته راټیټوي او نور شمیر به د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې له افغانستان نه ووځي. په دغه برخه کې دا هم راغلي چې د امریکا او افغانستان د ګډې ارزونې او تشخیص سره سم به امریکا او نړیوال ائتلاف خپل نور ځواکونه په 14 میاشتو کې د دغه ګډې اعلامیې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ له افغانستان نه وباسي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې افغان دولت ژمنه کوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیل سره به د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا له غړو سره د ډیپلوماتیکو اقداماتو په لړ کې د طالب مشرانو نمونه د هغه سازمان له تور لسته وباسي. د اعلامیې په دریمه برخه کې راغلي چې امریکا به د ملګرو ملتو د امنیت له شورا وغواړي چې دغه توافقنامه او دې پورې اړوند ټول اسناد په رسمیت وپیژني او تایید کړي. له افغانستان سره د خو اړیکو لرل او له دغه هیواد سره د بیارغونې په برخه کې د امریکا د مرستو دوام د دغه ګډې اعلامیې یوه برخه ده. اعلامیې کې دا ژمنه هم شوې چې د سیمه ایز او نړیوال اجماع د جوړولو او د افغانستان د سیاسي کړکیچ د ختمولو لپاره به هڅې دوام وکړي.
د موافقې له لاسلیک وروسته به د روان مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیلېږي. یو شمېر کتونکي فکر کوي چې دا پړاو به لا سختوي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا وایي چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ډېرې ستونزمنې نه وي،
چې باید خنډ نه وي او نه خندوینم ځکه چې امریکایي اړخ سره چې مونږ نه یو کلتورم درلود د عقیده اختلاف هم او د جبه اختلاف هم او په داسې حال کې چې مونږ افغانان یو کلتور لرو اقدم یو دا یو مجبه ده او مشترکات مو یو دی یو مو هوا ده نو باید ژر حل ته ورسیږو.
یو سولی یو خزی سوله د افغان خزو له نظره
ما زیال د خرشیم د حقوق او علوم سیاسی کابل پانزینا فارغ سول د هر انسان یو ضرورت ده او چی خپل تحصیل وکي او یا په جامعه کې ژوند وکي او دغه چی سول زمونږ په ژوند کې څه تغیرات راوړي ده مونږ کولای شو چی خپل هم وګورو په خپل سترګو باندې چی مونږ کولای شو چی پانتون وایو درس وایو کولای شو چی بازار ته لاړ شو او یو مستقل خزه په توګه خپل ټول ژوند فعالیتونه ټول تر سره وکړو او همدغه د ما په اند ډیره لویه تغییر ده چې سوره راوړې ده او د سولې کوم ارزښتونه چې زموږ په جامعه کې شته لکه دیموکراسي، حقوق بشر، ازادي بیان د ما په نظر دا ټول مهم ده خو ډیر مهم چې دا زموږ قانون اساسي ډیر مهم ده په دې خاطر چې زموږ په قانون اساسي کې مونږ هم د ملل متحد ملاتړ لرو هم د بین المللي ټولنې ټول ملاتړ لرو او دغه زموږ ته ډیره لویه ارزښت ده چې مونږ باید هیڅ وخت د خپل اساسي قانون له لاسه ورنکړو په دې خاطر چې ښځو ته ډېر حقوق ورکړی ده هیڅ وخت نه غواړم چې طالبان حاکمیت بیرته راوګرځي زموږ په ټولنه کې په دې خاطر چې طالبان دوره ډېره خرابه ډېره تیاره دوره خصوصا ښځو ته و
د سولې پاړه د یو سلو یو شزو نظرونه د ازادي رادیو په ویپانه کې او د غرس د رادیو لاري خبري شي اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو څه لیکلي
په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شنبې په ورځ د موافقې له لاسلیک وروسته ګڼو لویدیځو ورځپاڼو په دې اړه لیکنې او تحلیلونه خپره کړي دي ملټري ټایمز ورځپاڼې لیکلي امریکا او طالبانو د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره موافقه لاسلیک کړه د ورځپاڼې په باور د دې موافقې لاسلیک د افغانستان له بې پایه جګړې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کېدای سي عملي سي ملټري ټایمز پاینې حل کې وایي که طالبان پر ژمنو ودرېږي ټول امریکایي پوځیان به په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي ورځپاڼې ته د اندېښنې وړ ټکی د افغانستان نامعلومه راتلونکې ښکاره سوه ملټري ټایمز په موافقه کې ځینو راغلیو ټکو لکه اوربان بین الافغاني خبرو او د بندیانو تبادلې ته اشاره کوي خو وایي چې تر اوسه څرګند نه ده چې د افغانستان حکومت کله د طالبانو د بندیانو خوشي کولو ته حاضرېږي همدارس دا لا جوته نه ده چې د طالبانو جنگیالي به بې وسلې کېدو ته حاضر سي او د ښځو د حقوقو په برخه کې د پرمختګونو په اړه به څه پریکړه وسی بوستون هم په دې اړه لیکلي چې د امریکا متحده ایالات به له طالبانو سره د سولې تړون له مخې د راتلونکو دریو تر څلورو میاشتو پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 1300 څخه 8600 ته کموي او پاتې نور به تر 14 میاشتو پورې په بشپړ ډول د هیواد باسي خو ورځپاڼې دا هم لیکلي چې د امریکایي سرتیرو بشپړ وتل په طالبانو پورې اړه لري چې څومره د تروریزم د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې عملي کوي بوستون په خپل ویبپاڼې کې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په قطر د شنبې د ورځې په مراسمو کې ګډون وکړ خو له طالبانو سره د سولې تړون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره لاسلیک کړ تر دې مراسمو وروسته مایک پومپیو خبریالانو ته ویل چې امریکا د تړون ته درناوی کوي هغه زیاته کړه لا هم د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې بریدونو له کبله غوسه دی او دا چې متحده ایالات به هغه څه چې د ده په خبره امریکایي سرتیرو په خپلو وینو خولې او اوښکو ترلاسه کړي له لاسه ورنه کړي پومپیو ویلي که طالبان پر دې تړون ژمن پاتې نه سي امریکا به د خپل امنیت د خوندي کولو لپاره هر لازم اقدام وکړي
د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي که طالبان دا په طالبانو پورې اړه لري چې د تریخوالي کموالي ته دوام ورکوي او که جګړه د پخوا په شان شدیده ساتي اسدالله خالد وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هر حالت کې چمتو دي چې د خپلو خلکو دفاع وکړي اکرام الله اکرام د دې موضوع جزئیات اوري
د جمعې ورځ د شپې 12 بجې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کموالي ونې پایته ورسیده خو له زیاتو خلکو سره پوښتنه دا ده چې آیا د تاوتریخوالي کموالي دوام پیدا کوي او که د جګړې دواړه لوري دوباره پر یو بل مرګونی حمله کوي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په شوي هوکړه کې په دې اړه څه ونه ویل شول، خو د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد وایي چې دا پر طالبانو پورې اړه لري چې د تاوتریخوالي کموالي ته دوام ورکوي او که جګړه بیرته پخوانی حالت ته وړي. خاغلی خالد چې د شنبې په ورځ د افغانستان له ملي ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې خبرې کولې، هیله مندي و خوده چې دا پړاو دوام پیدا کړي ځکه د پوینا د تاوتریخوالي کمواله دایمي وربند زمينه برابروي.
د تاوتریخوالي نه یو بیلګه نه و، بلکې د دوام لپاره یې پایل وو، او دا هم د شرایط یو برخه ده چې د تاوتریخوالي د کمختونې بل اخره په دایمي وربند بدل شي.
د تاوتریخوالي د کمواله نه د روانې فبرورۍ میاشتې په 22مه پیل شو چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په وینا په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لوري لوی او وړې حمله تر سره شوې، خو افغان سرتیرو یې دفاع وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وای د دې ونې په وګدو کې طالبانو په کاپیسا، زابل، کندهار، هلمند، لوګر، میدان وردګ، بدخشان، سمنګان، بلخ، فراه، لغمان، اوروزګان او هرات ولایتونو کې افغان ځواکونه په نخښه کړې دي. پلازمینه کابل کې هم د کپ په ومه او تمه نیټه 214 وشو چې په پایله کې یو تن وژل شو او 19 نور ټپیان شول. د دې 14 مسولیت چا ونه مانه. که څوم په دې ورځو کې افغان ځواکونو ته د وختو تلفاتو پاره څنډې ویل شوی، خو د حکومت یوې سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د تاوتریخوالي د کمیدو د ونې پر مهال یو شتنه تیز وکونه او څلور ملکیان وژل شوی او درشتنه نور ټپیان شوی دي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي رادیو ته وویل طالبانو د شنبې پورس هیڅ حمله ونه کړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې ښځینه فعالانې د سولې په هر ډول موافقه کې د بشر د اساسي حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. د دې موضوع جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د خبریالانو ټولنې او ځینې خزینه فعالانه کڅ هم د سولې د هوکړلیک هرکلای او ملاتړ کوي، خو د سولې په هر ډول مذاکرات او هوکړه کې د بشر اساسي حقوقو په خوندیتوب ټینګار کوي. دوی وایي چې افغانستان په تیرو 19 کلونو کې د پرمختګ اوږده لاره طی کړې، افغان وګړي نه غواړي چې بیرته پخوانیو وختونو ته ور وګرځي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویان شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بشر اساسي حقوقونه مدني ازادي باید د سولې په هر ډول هوکړه کې بشپړ خوندي شي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د جنگ د خواو څخه حتی د مذاکراتو له لور څخه غوښتنه دا کوي چې په دغه پروسه کې د قربانیانو غوښتنې د هغوی د هغوی ستونزو ته رسیدګي او هغوی په پروسو کې صحیح کول
په تیرو 19 کلونو کې چې نړیواله ټولنه افغانستان ته راغلې، 9 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته ځي، ښځې په ادارو کې د کار اجازه لري، او دغه شان هر افغان د بیان د ازادي حق لري چې د اساسي بشري حقوقو په یاد موده کې مهمه لاسته راوړنې ګڼل کیږي. یو شمېر ښځینه فعالانه بې اندېښمنې دي او وایي ویرشته چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به د افغان میرمنو وضعیت په خواني حالاته چې د کار او زده کړو اجازه یې نه درلود لودا ور وګرځي. د خزنه حقوقو فعال صفی صدیق وای د سولې په هوکړه کې باید د خزو په حقوقو معاملې ونسی، او دا د افغان حکومت مکلفیت ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عنایت الله زابلی له شاجوی څخه لیکي، له طالبانو څخه غواړو اوربند وکړي او بیا جګړه شروع نه کړي، دا ورور وژنه ختم کړي، د سولې یووالي لپاره کار وکړي. سرحدي په نامه له هلمند ولایت یو اوریدونکی لیکي، د طالبانو مشران باید اوس د افغانستان خاورې ته داخل شي، له حکومت سره د خبري وکړي او نور هیواد ته زیان ونه رسوي. محمد فهیم ادیب میدانی له کوټه اشرود څخه لیکي، طالبان او دولت باید اور کم په دایمي اوربند بدل کړي، ځکه چې په جنگونو کې خو مو د تاوان دی او د چا خیر نشته. مولا نقیب الله مغفور د هلمند له نادالی ولسوالۍ لیکي، نور که خدای کول امن او سوله را روانه ده او افغانان به یو موټی شي. علی بارک د هلمند له ناوی ولسوالۍ له خلج سیمې څخه لیکي، سوله هغه وخت افغانان خوشحاله کوي چې بین الافغاني خبرې شروع شي او د تل لپاره اوربند وشي. گل زمان کمال زید کونړ له مرکز څخه لیکي، د ولسمشر غنی د دې خبرې ملاتړ کوي چې وایي د امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک مشروط دی. نادر شاه تکل د خوست له ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکي، وایي دلته د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک ته خوشاله یو، خو د امریکا پوځیانو وتل باید مسؤلانه وي. حکمت الله خالد د هلمند ولایت څخه لیکي وای ان شاء الله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ سوله به دائم به په دائمي سوله بدل شي. محمد قاسم زواک د هلمند ولایت لیکي ایران په جنوب غرب کې د امنیت ته لمن وهي او طالبانو ته پرمختللي وسلې ورکړي وي او په جنوب غرب کې د بندونو د خرابېدو لپاره کار کوي. پر حال په داسې حال کې چې د سولې لپاره ډېر اورېدونکي پیغامونه لري، پیغامونه ډېر زیات دي، نور به په راتلونکو خپرونو کې ولولو. له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، ساعت 8:30 شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي هغه وخت لري نه دی چې د طالبانو له مشرانو سره وویني. ترامپ وویل چې له طالبانو سره سختې بریالۍ خبرې وکړې او باور لري چې په پای کې به هم بریالۍ شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ هم داسې رضوي له طالبانو سره د تاریخي موافقې له لاسلیک وروسته به له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل ژر پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي طالبان به له نژدې څاري چې خپل تعهدات او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سولې ته څرنګه کار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یونما پر ټولو افغان خواوو ژغ وکړ چې د تاوتریخوالي کم ساتلو ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو پایلې تر فشار لاندې او د شخصي ګټو لپاره اعلان شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي دي چې په سوریه کې ځان څنډې ته کړي او ترکیې ته وار ورکړي چې د سوریې له حکومتي ځواکونو سره معامله وکړي. د ایران د روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې په تیرو 24 ساعتونو کې 9 تنه نور په کورونا وایرسو اخته شوي دي. او د افغانستان په ګاونډي تاجکستان کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د منځنۍ آسیا په دې زورواکي هیواد کې د 2015 میلادي کال را پدې خوا چې سترې محکمې مخکښ مخالف سیاسي ګوند اسلامي رینسانس غیر قانوني اعلان کړی لومړنی انتخابات دي. زموږ شخله آزادي رادیو او رید آزادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:15 او اف ام 3.5 چپه اوري. په مسکو او د روسیې په ځینو نورو شهرونو کې زرګونو کسانو پرون شنبه د کرملین د یو معتبر منتقد بوریس نیمتسوف د قتل د 15 تلین په مناسبت لاریون وکړ. بوریس نیمتسوف یو محل د روسیې د صدر اعظم د مرسیال په توګه کار کړی دی. هغه 15 کاله مخکې په 2015 میلادي کال کې د فبروري په 28مه له کرملین په لنډه فاصله کې وویشتل شو او ووژل شو. د موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په روسیه کې پرونی لاریونونه له تیر دو بیراهیسي تر ټولو ستر لاریونونه ول. دا لاریونونه په داسې حال کې شوي چې د روسیې د پارلمان غړي او کرملین د یوې عمومي ټولپوښتنې لپاره چې هدف یې په اساسي قانون کې د بدلون راوستل دی تیاری نیسي. د بدلونونو وړاندیز چې ولسمشر ولادیمیر پوتین کړی تیره اونۍ رابرسېره سو. په مسکو کې لاریون کوونکو پرون د پوتین غل دی او د روسیه پوتین نه غواړي نارې وهلې. ډېرو لاریون کوونکو پرون د روسیې بیرغ او د هغه سیاسي ګوند بیرغونه لېږدول چې بوریس نیمتسوف یې غړیتوب درلود. یو شمېر لاریون کوونکو د نیمتسوف عکسونه لېږدول او ځینو نورو د پروپاګند وژونکی دی او په قانون کې تعدیل نه غواړو شعارونه ورکول. زیات شمېر لاریون کوونکي پرون د هغه پله څنډې ته د شمو بلولو لپاره ورغلی و چې بوریس نیمتسوف باندې وژل شوی و او هلته د ګلانو ګډې کښې شو دي. د هغه عکسونه یې لګولي ول او د روسیې بیرغونه یې ورسره تړلي ول. یو لاریون کوونکي چې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط د آزادې اروپا او آزادي راډیو له روسي برخې سره خبرې کولې وویل چې
نیمتسوف ته یدینستویني
لاریون یې د دې لپاره نه دی چې یوازې د یو وګړي پر مرګ یا ژوند بحث وکړي، بلکې په عمومي ډول د انساني ازادیو لپاره دی. هغه د سپینو ګلانو یو ګډې د نیمتسوف د قتل په ځای کې کښې شو. دا وویل نیمتسوف د مدني حرکتونو یو سمبول و، داسې لارښود و چې څرنګه عادلانه ژوند وکړو. یوه بل لاریون کوونکي د آزادې اروپا او امریکا ژغ ګډ ټلویزیون کرنټ ټایم ته وویل چې دا لاریون د نیمتسوف خبره نه ده، بلکې د هر هغه څه په اړه دی چې د دوی په هیواد کې روان دي. د وایټ کاونټر په نوم غیر دولتي سازمان اټکل کړی چې په مسکو کې پرون لږ تر لږه 22,000 کسانو په لاریون کې برخه درلوده. پروني لاریون ته د روسیې له حکومته اجازه اخیستل سوې وه. د مسکو پولیسو اټکل کړی چې په لاریون کې د ګډون کوونکو شمېر 10,500 و. د کرملن لوري د لاريون پړه هیڅ بیان نه دی خبر شوی. په مسکو کې د لاريون کونکو سره د پولیسو د بد چلند یا د چا د نیولو خبره هم نه ده خبره شوی، خو د وی غیر دولتي څارونکو ادارې په وینا په سن پیټرسبورګ کې اته تنه پولیسو نیولې و او دا لنډه څرګنده چې هغوی ولې نیول شوی دي. په سن پیټرسبورګ کې پرون نږدې 10,000 کسانو مارش وکړ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاند څنګه ترنوریدونکو سلامونه میومنه. د دې ورې په خبرونه کې د سټایل اف سنگار په یوې اړوند موضوع یعنی ټټو بس کو و به ورې چې ول ځوانان ټټو کوي
څوک ډیر خوخیږي د غې ټاپه یا د غې نوم هغه په لاس یا په ځان یا په خپل غاړه باندې وي
او ټټو د انسان وجود ته څه تاوان لري کنه؟
کله کله بیا جلد د دغو کیمیاوي موادو سره یو شدید عکس العمل یا حساسیت ښیي چې هغه د کانټاکټ درماتایټس وای.
د تاند څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه مریم توخی درته وړاندې کوم.
مود او سنگار ته هر څوک ارزښت ورکوي، خو ځوانان بیا د دې مسلې ډیر خیال ساتي. دوی په سنگارونو کې هم د نوښت هڅه کوي او غواړي خپل ظاهر داسې جوړ کړي چې تر نورو متفاوت ښکارا شي. په دې لړ کې یو هم د پوستکي ټټو کول دي چې ځینې ځوانان اوس په افغانستان کې هم کوي. پخوا به چنجونو یا ښځو پستنه خالونه یې خودل، ټټو هم په همدې ډول کېږي، خو دومره توپیر لري چې ټټو په ماشین کېږي او له پخوانیو خالونو سره یې کارېدونکي مواد توپیر لري. په ټټو کې د ځوانانو په خوښه مختلف ډوله څیرې رسمېږي او یا هم جملې لیکل کېږي. ټټو که څه هم یوازې پخوا پهلوانانو کابه، خو د کابل اوسېدونکی شرف نایب وایي چې اوس نور ځوانان هم دا کار په دې خاطر کوي چې تر نورو متفاوت ښکاره شي.
مثال متفاوت ښکاره شي یا ښه ښکاره شي، دوه ډوله خلک وهي چې یا مثال مینې او عاشقانې وهي، یا کېدای شي څوک چې شهرت ولري یا څوک ډیر خوښېږي د هغې ټاپه یا د هغې نوم یا د هغې کومه نښه هغه په لاس یا په ځان یا په خپله غاړه باندې وهي.
سنا چې خپله یې هم ټټو کړی وایي دا کار یې له نورو خپلوانو او ملګرو څخه په تاثر کړی او دا د دې په نظر یو سینګار دی.
ما په لاس یوه جمله لیکلې چې لومړی یې د جملې ځای نقاشي او بیا یې د ماشین په ستنه جوړ کړ. هغه وخت چې ټټو یې راته واهه لاس مې درد کاوه، خو وروسته کرخته شو او په درد یې نه پوهېدم. که څوک غواړي بیرته یې لرې کړي، ډاکټر یې د لایزر په واسطه لرې کوي. زما ملګرو او خور مې هم ټټو کړی ده او دا اوس په افغانستان کې یو رواج شوی سینګار دی.
افغانستان دیگه رواج شده دیگه.
بهاره بل هغه پیغله ده چې په وینا یې یو وخت لاس ټټو کړی وو، خو بیرته یې د لایزر په واسطه لرې کړ. دا چې ولې لدی یاورو؟
ما یک وخت بند دست خود ټټو کړی بودم.
ما یو وخت لاس بند ټټو کړی وو ځکه زما ډیر خوښېده. اول وخت کې ډیر عادي وو، له یو سات وروسته مې لاس څړکې پیل کړې. داسې درد یې کاوه لکه سوځېدلی چې وي یا تیزاب پرې لوېدلی وي. د وخت په تیرېدو سره مې لاس وپړسېده او زه هم له ویرې ډاکټر ته ورغلم. ډاکټر یو ملهم راکړ. هغه مې چې په لاس ووهه پوستکی مې داسې شو لکه شړېدلی چې وي. له څه وخت وروسته مې لاس ښه شو، خو د ټټو ځای د لکې په ډول پاتې دی.
د پوهنتون محصل امیر خان منګل بیا ټټو کول لا بهر یو کاپی شوی سنگار بولی او باور لري چې کېدای شي له داسې ځوانانو سره خلک سم چلند و نه کړي چې ټټو یې کړی وي.
ځوانان د دې لپاره لګوي چې د دوی باډي جذابه معلومه شي او یا هم د دې لپاره دوی د خلکو لګوي چې ټولنه کې ځنه مدني او عصري ښکار کړي. لومړی خو د نورو ټولنو د دودونو پالل دي او بل دا چې کېدای شي په ټولنه کې له بېلابېلو برخوردونو او عکس العملونو سره مخامخ.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د ځان د متفاوت ښودلو او ښایسته کولو په خاطر ټټو وکړي، ښه ده چې داسې نور مناسب کارونه وکړي چې وجود ته هم فایده ورسیږي او هم په ټولنه کې دا دوی په وړاندې نامناسب عکس العملونه راپورته نه شي.
په ټولنیز لحاظ هم له دوی سره بیا دغه سي چلندونه کیږي، دوی له دغه سي چلندونو سره مخ کیږي چې بیا هغه دوی ته نور هم پر رواني لحاظ اذیت ورکوي او ځورول کیږي، ځکه چې دا زمونږ د عام ټولنیز بهیر یا عام ټولنیز ژوند سره بیخي یو مخالف کار دی. که دوی په دغسې حالت کې یا په دغسې یو موډ او فیشن سره په ټولنه کې راظاهریږي، نو طبیعي ده چې زمونږ ټولنه له قضاوتونو ډکه ټولنه ده، نو خامخا به د دوی په اړه د خلکو یا دغه ټولنیز قضاوتونه هم منفي وي. نو ولې سړی په لوی لاس ځان د نورو خلکو د قضاوت یوه نقطه وګرځوي یا ځان په لوی لاس د نورو خلکو د بحث وړ وګرځوي؟ نو زه وایم ښه خبره دا ده چې د دې په ځای چې دغه د خال لګولو یا ټټوګانو فیشن ته دوی مخه کړي، غوره کار دا ده چې دوی کولی شي د دې پر ځای د غړو د ښکلا مثلا تمرینات ترسره کړي، چې هغه له دې نه څو چنده جذاب هم دي او ښکلي هم ښکاري، یا داسې نور تمرینونه چې هغه د انسان د وجود په جذابیت کې ډیر رول لري.
ګل بلو سره له دې چې نه غواړي خپل ټټو وکړي، خدا د هر ځوان حق بولي چې څه ډول خپل ظاهر جوړوي هغه سیدي وکړي.
زما خپل نه خوشي چې خپل بدن یا لاس یا د ټول کوم نه، دا زما خپل مسله، خو بدم نه را باندې لګیږي که چا لګولي، نه ش را باندې لګیږي نه بل را باندې لګیږي، او دا د هر چا خپل شخصي حق بولم. خپل بدن یې دی چې ټول لګوي یا نه لګوي، یا خپل شخصي کار دی. ځینو ته خوند ورکوي، موږ باید په دغسې مسایلو کې د چا مداخله ونه کړو. څوک ژیره پرېږدي، څوک یې نه پرېږدي، څوک وشتیان کموي، څوک یې نه کموي، نه، دا د انسانانو خپل شخصي کار دی او اړتیا نشته چې په دې اړه د خلکو د ټولو خلکو نظرونه واخلو، رایه واخلو چې دا ښه کار دی که بد کار دی، دا هر چا خپل شخصي کار دی.
پتان دی څنګه خبرونه کی د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دو اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې ولې ځوانان ټټو کوي او ټټو د انسان په وجود څه تاثیرات لري، په همدې اړه زموږ همکار هماین هیواد د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر زلمی خان احمدي سره مرکه کړې چې تاسې یې اوریدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، یو شمېر ځوانان دي چې هغوی خپل پوستکی ټټو کوي، تاسې عوامل څه بولئ او د دې نتیجه څه کیږي؟
ټیټو یا دغه خالکوبی چې ورته وایي، دا معمولا په ټولې دنیا کې عام رواج ده، ولې د طب د نظر نه دا ښه کار نه ده، یو غیر صحي کار ده، ځکه که چیرته هغه کسان چې دغه ټیټو کوي هغه مسلکي او په طبابت کې څه ناڅه معلومات ولري، خو بیا هم کیدای سي هغه رسک یا خطر کم سي. ولې که چیرته دغه کسان چې د ټیټو کوي، یعنی دغه چاته چې ټیټو لګوي، که چیرته مثلا په دغه کس کې یا هیپاټایټس بی یا هیپاټایټس سی وی یا ورکه ایچ آی وی وایرس وی یا ورکه د سیفلس میکروب وی، دوی کله چې دغه ټیټو کوي دلته معمولا زخمونه جوړیږي د استنو په واسطه باندې یا د ماشین په واسطه باندې. بیا نو چې کله دوی دغه مواد پاک نه کی یا دوی نظافت مراد نه کی بل چاته سی ټیټو کی، نو دغه مریض نه بیا دغه میکروب زی او یو نورمال شخص ته انتقالیږي. نو دا د امراضو د انتقال یو ډیره مهمه منبع ده. بل دا چې اکثره مریضان خلکو چې د ټیټو کړی اوس پښیمانه دي، راضي مونږ ته، ولې جهان خلق دیوی هغه کپاسټی بیلډینګ یا عام په هوای ډیر زیات ده، دیوی پوهیږي چې موږ ټیټو کوو باید موږ مواد موږ ته پاک وساتل سي، پاک استفاده سي. نو په دې باندې د جهان سریا او د افغانستان سریا اوس دلته فرق لري. په افغانستان کې عام په هوای کم ده او په جهان کې عام په هوای زیات ده، خپل جلوګیری خپل مخنیوي کولای سي.
یو شمېر ځوانان داسې هم وي چې هغوی مثال په ماشین باندې ټټونه وهي، بلکې ټاپې وهي، آیا دغه ټاپې هم کومې روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي که نه؟
او هغه خو داسې دي چې کله دوی دغه کیمیکل مواد په دې ټاپو کې استعمالوي، یو کیمیاوي مواد دي، نو کله کله بیا جلد دغو کیمیاوي موادو سره یو شدید عکس العمل یا حساسیت ښیي چې هغې ته کانټکټ درماتایټس وایي. کله کله
دغه کسان چې ګیره او سر رنگ کوي عینن هم دغسې یو تکلیف یو ته هم پیدا کیږي، ځکه په رنګونو کې کیمیاوي مواد دي او د انسان وجود کله کله د کیمیاوي موادو سره یو ډیر شدید عکس العمل ښیي چې کله کله داسې هم کیدای شي چې د مریض سترګو ته ډیر شدید ضرر ورسیږي، مریض ته نور دغه میکروبي حالات پیدا شي، دغه زخم دغه دا کومه ټیټوي چې کړی دا ورته په یو دوامدار ډول باندې په مزمن شکل باندې په میکروبي شکل باندې تبدیل شي، نو دا دغه امکانات ډیر زیات دي. که په هغه ساحه کې چې دی ټیټو لګی هغه ځای کې چېرته سرطاني حجرات موجود وي، نو کېدای شي هغه حجرات تنبی شي او د هغې د عکس العمل په مقابل کې د پوستکي یو نوه سرطان ده، بلکې دوه نوه سرطانونه دي چې یو ته بی سی سی وای یو ته ایس سی سی وای، نو دغه دواړه چانسونه ایسته ده چې د ټیټو د وجې نه دغه چانسونه دغه سرطانونه رامنځته شي.
نو ستاسې په نظر د دې مسئلې حل په څه کې وینئ چې ځوانان داسې یو سینګار ونه کړي یا داسې یو کار ونه کړي چې هغه د ده روغتیا ته تاوان رسوي؟
نو د حل لاره خو یې دا ده چې اول خو د دوی کوشش کوي چې دغه ټیټو د دغه شیانو د جلوګیري کوي، چې که ضرورت نه وي ورته نو بیا د دغه د شوق د دې شوق د ډیر نه کوي، نور شوقونه شته ده چې هغوی دې وکړي، او که بیا مثلا چا کړي بیا ورباندې پښیمانه وي، نو د هغو دپاره د حل لاره موږ سره شته ده. خوشبختانه اوس موږ د دې دپاره ښه لیزرونه لرو، که نه هغې ته انډیا لیزر وایي، هغه موږ په دوه یا درې مرحلو کې دغه ټیټو ورته پاکو، او یا که ډیر زر وغواړي هغه ساحه یې وړی بیا ورته پلاستیک سرجري کوو، بیخي لرې کوو په جرۍ باندې، نو د لرې کولو دپاره کوم مشکل نشته ده.
نوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم پات رسیدي، تر بیا مو الله ملشه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام مو د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه ته هر کلی کوم. د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه کې د عام روغتیا له محترم وزیر فیروزدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب ډېر زیاته مننه دینه چې مرکې لپاره مو وخره کړه. لومړی کې دا راته وایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه بیلابیل پیغامونه ورکول کېږي چې له کومې منبع نه البته سرایت کوي، که دا راته وایي چې عوامل څه دي د کورونا ویروس له کومه اوله راپورته شو څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یا عامل ده، د دا فامیل نوم کورونا ده، او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا لکه سارس لکه مرس مختلف وختو کې راغلي، خلک مبتلا کړي او د خلکو ژوند هم اخیستي، خو دا د هغوی نه لږ ښه ده چې د مرګ قوت یې لږ ده، یعنی 2% په سلو کې دوه نفره که هغه مشکلات ولري، مقاومت یې ټیټي او متممه امراض ورسره یي لکه سرطان ولري یا طولانی شکر ولري، هغوی زمینه نه د هغوی ته یو لږ خطر ډیر ده. وایرس ده د انسان انتقالیږي، کله چې په چین کې و موږ تاسو هیڅ نه واقع نه درلود، او کله چې دا ایران ته راله، چون ایران و افغانستان خلک رفت آمد ډیر ده، نو د ایران د سببه چې هلته وایرس و افغانان خصوصا یو واقع مثبت چې موږ لرو دا قم کې دو هفته مخکې قم کې تیر کړی و، شاید د کوم مریض سره یا کوم څوک چې د وایرس مبتلا و هغې نه نیولی افغانستان ته یې راوړی، نو دا هم غلری دقت ضرورت است د دې لپاره چې دا واکسین نه لري، دا تداوی مشخص نه ده، تداوی عرضی تداوی ده، نو آسان ترین لاره او ارزان ترین لاره د وقایه ده، وقایه ډیر آسان ده، د ورځی حداقل دیرش مرتبه نه ډیر یا د حدود دیرش مرتبه لاسونه په صابون پریمینځي، دا یو خبره. دوم خبر داده چا سر لاس ور نکی، مخبوسه و نکی او غیگ ور نکی، اگر التا چه تجمعاتی ده خلق التا مراجعه و نکی، ده غزاینه زان لره و ساتی، دیده پاره چه دا وایرس دو مترو که سرایت کولایش. دریم خبر داده که چرت دا زکام لری سرطخهی که یا عدسه وهی، نو کولای شي چې د پاک دسمال، کولای شي چې د کاغذ تشناب پاک، کولای شي چې د لستونه او د یو چی پاک هغه وکړي، محافظت وکړي، پرې نه دي چې دا وایرس د صورتی که موجودی نور تا انتقال نشه. او مقاومت زان جدی توجه که مقاومت څنګه لوړ کیدای شي، ترکاری اخری، ویتامین سی اخری، که امکان لري میوجات استفاده وکي، د دې لارې نم کولای شي مقاومت لوړ شي. نو دغه آسان او ارزان شرایطونه درې څلور پنځه که مد نظر اونی ول شي، نو به دا مونږ ته به خطر نه وي. او کدا شرایط مونږ مد نظر ونه نیسو، نو هر گونه امکانات شرایط چې مونږ برابر کو نتیجه خنه ای. د دې لپاره چې دا مرض دوام چې دوام ورته نشته او تا واکسین ورته نشته، نو د دې د مخنیوي لپاره وقایه و وقایه ته ډیر امکانات ضرورت نشته. نو دې کې امکانات ډیر ضرورت نشته، دې کې باید توجه وکړو. که توجه اوسی هم دغه نقطه کې، نو مونږ امکانات تم ضرورت نه لرو.
وزیر صاحب، دې ته په کتو چې موږ په افغانستان کې امکانات کم دي، افغانستان د دې ناحیې نه څونه اسی پذیره دی؟
اصلي پیام دا ده که خلک مونږ سره همکاري وکړي او د مونږ خبرې واوري او مونږ خبرو ته اطاعت وکړي، چې دغه درې څلور پنځه خبرې چې لاسونه پرې مینځي، لاس ور نه کړي، په اجتماعات ته لاړ نه سي، خپل ټوخی هغه وکړي، پرې نه دي چې نور مصاب سي یا انتشار وکړي، او مقاومت لول وکړي، نو زه مطمئن یم او اطمینان ورکوم چې دا به یو مشکل نه وي مونږ ته، او دا به آسان خلاصي او تیریږي. که دغه شرایط مراعت نه سي او ورته متوجه نه سو، نو بیا یو تهدید ده، یو مشکل ده، یو دیزاستر به یي ملک ته.
دې منشأ چین هیواد بلل شوی دی، اما د بیلابیلو مسیرونو افغانستان تر اوسه تهدید کیږي. داسې مشخص مسیر تاسو تر اوسه پورې ټاکلی دی چې کوم مسیرونه مونږ ته ډیر تهدید متوجه دی؟ البته له کومو هیوادونو له ادرسه
د چین نه مونږ تهدید نه یو. چین نه رفت آمد هم کم شوی او چین کې هم د دې مرض وایرس کنټرول شوی ده. اوس وقت نه وای، وقت هلته ډیر لږ دی نشته. اما یګانه ځای چې اوس مونږ تاسو تشویش ده او مرض مونږ تاسو ته راځي، هغه ایران ده. د دې لپاره چې رفت آمد سته، افغانان هلته دي، افغانان روزانه زی و راځي، او معتادین هم یو خبره ده. د دې لپاره چې بعضی ها دیپورت کیږي د ایران ده، خو او بعضی وخت دوی سره یو ځای کینی او د نشه یي توکو مواد نه استفاده کوي، نو خطر سته چې انتقال سي. نو د دې لپاره مونږ وایو هغه څوک چې د باندې نه راځي، خصوصا د ایران نه، په مرزو سرحدو کې، خصوصا هغه لارې چې قانوني خلک رفت آمد لري، هلته تیمونه شته مونږ خلک ګورو که اعراض و علایم ولري، لکه تبه ولري یا ټوخی ولري، مونږ مستقیم هغه شفاخانې ته لیږو او هلته تست کوو، چې الحمدلله اوس د تشخیص زمینه افغانستان کې مساعد شوی ده. او که اعراض و علایم ونه لري، سالمي، مونږ د هغوی سره خبرې کوو، نمرې کانتکت اخلو او کور ته یې لیږو چې په کور کې قرنطین سي. مونږ ته کور ته چیزی باید شرایط مراعت کړي، لاسونه پرې مینځي، خلکو سره خبرې ونه کړي، ځان یو څو ورځې د خلکو نه لرې وساتي او مقاومت جګ کړي، نو انشاءالله دغه به لاره ده او دغسې به کنټرول شي.
وزیر صاحب، ستاسو امکانات په صحت کې دي؟ آیا دا امکانات چې نور هیوادونه له دې ویروس سره د مقابلې لپاره لري، افغان دولت هم داسې امکانات لري؟
بدون شک چې امکانات یو تاثیر لري، اما ډیر تاثیر هم نه لري. د دې لپاره چې دا مرض دوام چې دوام ورته نشته او تا واکسین هم ورته نشته، نو د دې د مخنیوي لپاره وقایه و وقایه ته ډیر امکانات ضرورت نشته. اوس لاس پرې منزل، صابون سره لاس نه ورکول، غیږ نه ورکول، ځان لرې ساتل، اجتماعات ته نه تلل، او ورځې دوه درې باره خو خدای تعالی خو روزي ورکوي مونږ ته، په یو نه اول او چې غریب هم یو، خو یو څه خورو، نو هغه چې ترکاری نه استفاده وکړو، نو دې کې امکانات ډیر ضرورت نشته، دې کې باید توجه وکړو. که توجه اوسی هم دغه نقطه کې، نو مونږ امکانات تم ضرورت نه لرو. او که دلته توجه نشي، نو بیا هر څومره چې امکانات مونږ برابر کړو، بیا دې مرض مخ نشو نیولی.
بله، دا داسې ویروس چې ځنځیري په توګه په هیوادونو ته غځېدلی دی. وزیر صاحب، تاسو له کوم هیواد څخه مشخصا د مرستې غوښتنه کړې؟ د همکاري غوښتنه چې تاسو سره همکاري وکړي د ویروس سره د مقابلې برخه کې؟
موږ فعلاً د نړۍ سی سازمان نه مو تخنیکي او مالي کومک غوښتی، او د اتلانتا د امریکې سی دی سی چې د ساري امراضو د کنټرول مرکز ده، اغوی به وی مم ناری کړي چې مونږ ته تخنیکی او مالی کومک وکړي. د نړۍ سی سازمان مونږ ته د کیتونو د تشخیص را کړی او هغوی هم ویلي چې د کیتونو تشخیص مونږ درته ډیروو زیاتوو او دا یو جون قیمتي ده او مارکیټ کې نه پیدا کیږي، مونږ دفتن دغه ته ضرورت لرو. نو هغوی ته مو یو اپیل ورکړی، یو غږ مو ورته کړی چې کومک وکړي. نو وګورو چې څومره کومک لاسته راوړی شو.
څونه خلک دی خو ته روخت له ایران نه او د دې کسانو کې نوی کې سونه هم ثبت شوی دی کنه؟
2000 شاوخوا خلک ایران نه د افغانستان ته راتله، د مونږ تیبونه د ټولو سره هغه وکړه مصائفه او هغه یې معاینه کړه، په هیڅ څوک اراز علائم نه درلود. نو د هغوی کانټاکټ نمبرونه واخیستل شو او کورو ته ویل شو چې په خانګي قرنطین کې اقلا سوال اس ورځی دو هفته ځان هلته غکی کور کې پاتسی او بار ته لاړ نشي. نو هغه 2000 کې 2000 افغانان انشاءالله تعالی چې سالم دي چی نو پکې، او د دې لپاره مونږ وایو چې په مرزو کې نورم قرنطین دی هغه کو قوي کو قرنطین نه او بخه سکرینینګ قوی کو. د صورتي کې اراز علایمی نو هغه به ډایرکټ شفاخانه ته راځي د تست لپاره، کني بیا کورته لیگو چې کور کې پاتسی قرنطین شي.
وزیر صاحب د متحدین لار افغانستان ډیر سي پزیر د ډیرې متحدین له ایران هوا څخه راځي او دوی په اجتماعي ډول سره راټولېږي. د متحدین ل ادرس څونه د تهدید جديده
د متحدین د ادرس هم تهدید سته د لپاره چې بعضی متحدین خصوصا ایران د نیمروز ولایت بعضی وخت ډیپورت کیږي. نو هلته توجه م هغه کړی چې متادین باندې چې هغه شون بعض وخت دوی سره یو ځای کینی او نشه یي مواد استفاده کوي، نو زمینه د انتشار ډیر ده. خو یو خوال هم ده چې بعضی متادین اصلا کورونه نه لري، د خلکو نه لرې ژوند کوي. دا یو چانس ده چې جامعه ته او خلکو ته دوی نه انتشار ونه کی، اما د هغوی په منځ کې زمینه د انتشار او خطر سته.
Aquí no.